روان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی تاسیس مخه ک د ازادي رادیو نوري اوس مخ دا پروګرام هم د شیبه د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڑا ګوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لیسانس او ماسټرۍ اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دیني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا لیسانس او ماسټرۍ اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لیسانس او ماسټرۍ د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100 هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی وو چې په دیني برخه کې زده کړې کړي دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې ولوی جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت په خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. لا تاسو ورچه تاسو د طالبانو دغه اقدام چې لا دینی مدرسو فارغانو ته د لیسانس او ماسټری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم لا تاسو ورچه د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغه چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خبرونه کې را سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولی شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس ضرور پیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیې کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې. د تاسو ټول قدرمند ستړي مشي بخیر راغلي. کامل مانه را سره وی شینواری سیبوی په فایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مو شي بخیر راغلی پروګرام ته. کته سره را سره په فایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي تاته خوانځي ځای نسی او د اوسنی عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو او حکومتونو همدا خاصیت دی که ستاسو په یاد په 50 کال کې چې کله دا د ثور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوځي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتون استادان شو. دوی غوښتل چې د دوی د ګوند او د دوی د فکر خلک پونتونو کې ډېری. د اوسنۍ اداره هم ډېره فکري ده. فکر کوي چې ټول برخې باید د دوی د فکر او د دوی د نظر پر روان ونیسي، نو ځکه چون دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډېر تاوان کوي. علت یې دا دی خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نه تر اخرنۍ سنفون پورې په منظم یو تسلسل راغلي دي. نو کله چې د نهم سنف پورې یو چا مدرسه لوستي یو هغه تراولي د نورستې مکتب کې شاملې دا به ونه شي کړی. نو بیا د دوی سوې به ټیټه وي، کیفیت به هغسې نه وي چې لازم دی. نو دوی بیا ځان ته په یو ازاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نه شي پیدا کولی او مملکت ته هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډېره مهمه ده چې تخنیکي مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زمونږ تصمیم دا و چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغانې تخنیکي مسلکي زده کړو ته ورکړو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط قسمونه او کارونه ډېر پیدا کېږي، لکه متخصصین دارې برخې ډېر کمې، زیاترین کارونه تخنیکي او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمني په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغې بیکارۍ کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زمونږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم صنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو، چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري، بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته، بیا هلته ناکامېږي، سوی ټیټېږي. فکر کوم نه دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شینواری صاحب، که چېرته دغه مدرسو ته وکتل شي، لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي، هغوی چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي، دوی ته به د بکلوریا او لیسانس اسناد ورکول کېږي، هغوی چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي، د دوی په خبره باندې هغوی ته به د ماسټري اسناد ورکول کېږي. د دغه دورو یادونه که څه هم دوی نه ده کړې، خو په ټوله کې ستاسې پان باندې توپیر د کلونو څومره ده؟ لکه څوک چې په هم ډول باندې ماسټري اخلي، دوی مجبوره دي اتل کالا یا لدین ډیر شل کالا تعلیم وکړي، هغه داسې یو پانځه وي چې څلور کاله به لیسانس وایي، دولس کاله مکتب او له هغې نه وروسته به ماسټري کوي، تقریبا اتلس کاله وخت اخلي. دغه چې طالبانو دا کم سیستم وړاندیز کړی دی، په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی په اصطلاح باندې د ماسټري اسناد ترلاسه کوي، څو کاله به زده کړې کوي؟
زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه یم چې اره دغه تاسې کوم کټګوریا نیولې چې اره دوره کې څو کاله درس وي، خو د طالبانو په هغه تېره دوره کې زه محصل وم او د دوی ځینې مشران ما ولیدل، ورته ومې ویل چې تاسو ته د مدرسو سیستم بېرته اصلاح کوي. اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و، چې هغه کې به قرآن او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لوستل کېده، او په همدې خاطر هغه د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې یو ځلانده دوره ده، د هماغه مدرسو د محصلینو او فارغانو د کار او فکر محصوله. متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې یوازې محدودو برخو ته، یعنی ټول دین ته نه، د دین درې فیصده فقهي مسایل د فقهي مسایلو ته وقف شوې. نو که دوی لس کاله یا شل کاله ویلی، دوی د نورو رشتو ماسټر کېدی نه شي، ځکه دوی د دین په محدودو برخو کې مطالعه او پوهه لري. دین ډېر عمیق دی، ډېر ژور دی، مګر دوی یوازې په فقهي مسایلو کې معلومات لري. نو هغه د ساينس او ټکنالوژي او مشرۍ او رهبرۍ او مدیریت او دغه برخو کې پوهه مهارت نه لري. نو دوی ته زموږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د محصلینو یو دقیق ارزونه وکړي، که تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کړي، نو ښه به شي یو کسب و کمال به زده کړي، عاجل به د مملکت هم په کار راشي او د دوی کورنۍ سره به مرسته وشي. خو که دوی د هغه خلکو نه متخصصین جوړوي چې هغوی هېڅ لاره نه ده پرې کړې، نو په دواړو طرفونو هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري.
مدنه شینواری صاحب، کور ودان تاسو ته بیرته راګرځم. اسحاق زی صاحب، تاسو هم ستړي مشه، د نوم تلفظ مو دومره ستونزمن شو راته. که تاسو راته وایي په روسیه کې چې تاسو زده کړې کوئ، دا اوس چې د طالبانو کوم اقدام دی، یو دوی غواړي هغه کسان چې په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي، دوی ته د ماسټري او لیسانس اسناد ورکړي، تاسو د یو محصل په توګه باندې څو کاله کېږي چې په دغه رشته کې چې طب د درس وایاستئ، او په روسیه کې چې تاسو تللي یاستئ، حتمت به جمهوریت کې تللي یاستئ، هلته د محصلینو د وضعیت په اړه باندې راته وایه.
مننه ستاسو د بلنې څخه. لومړۍ پوښتنه، زه غواړم پایسته محصل اغست چې متاسفانه لکه نورو کشورو کې همداسې افغان محصلین لري، په روسیه کې موږ د یو ګڼډو مشکلات سره مخامخ یو. ګورې چون صحیح ده دا خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري، خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ده، نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي، او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدات نور محرومیتونه وزن کې، په دې خاطر دا سبب د دې کېږي چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي، هغه هسته وطن دوستي چې وسه هغه مو سره پاتې سي، نور زمينه د دې دغه سي او افکار او دغه سي فکر ورته برابر سي چې دی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه په تیښته دغه سي څه تاسو ته کولی سم چون یو نمونه وایم هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین راغلي وای دغه څخه چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوي وو خو متاسفانه خپل د تحصیلاتو وزارت یو داسې زمینه ورته مساعد کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیر سوه مختلفو بانو یې دوته وکړه چې تاسې افکار ته تغیر ورکړي نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی همداسې ضایع سو نو زموږ هیله پایسته ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبری نه دغه ده چې ځوانان ته باید داسې زمینه مساعد کړي چې ځوانان نور هم د وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خنډونه دي که دوی په زنانه قشر باندې واردي او دوی که په نارینه قشر واردي دغه څخه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې دې تغیر ورکړي ګورئ موږ که تاسو که همسایه کشورو کې وګورئ نورو کشورو کې امارات شته سعودي کې شته عربستان کې شته همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه مو همدغسې هیله ده چې همدسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات عربستان هم امارات هغه ورته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ هستئ خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه آسمان فرق کوي نو هیله مو دغه ده ورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دوی خبر ته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي دا هم ډیر وخت نیسي هم د افکارو باندې به ډیر بد د تاثیر وکړي او سبب د دې سي د غزوان قشر چې بل تحصیل یې کړی ده دا ټول د وطن نه وتښتي نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکي او دوی سرمایه ګذاري کوي دغه باندې په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده
که تاسو را ته وایي ساخزه صاحب تاسو اوس په روسیه کې محصل یاستئ په ټوله کې هلته د کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و د دوی ستونزې څه دي او کله چې دغه ډول اقداماتونه خبرېږي لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونو وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي تاسو چې بهر څه فکر کوي او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې هغه د ځوان په توګه راته وایي چې څومره ناهیلې کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي هلته به د کار زمینې درته پیدا شي
دا اصلاً ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم همدا اوس ګورئ ما تاسو مخکې عرض وکړ اوس دنیا هوا سره د ټکنالوژي ده که موږ واقعاً حتی د اروپایي او نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
ایساکوی سب ساسی پا انترنت که لک سستون زده پا بخن سرا چه ساس انترنت که سستون زده بیرتا به حدس وکلو چه لطاسی سرا وصل شو بلزلی چه لطاس سرا وصل که دو تاسی لک پا لور غک خبری وکلی چه مگو کولا شو ساسی خبری پا سمتوگه بانده و پا لور غک وارو ورزو خپل بل قدر من مهما دا پانتون استاد بلال عمر تا خغلی عمر تاسیم ستری مشوی بخیر اغلی پروگرام تا فکر کوم چې دا عمر اړی کرا سره پری شوی دا ور بشو هلال محبت تا که دوی را سره وی که هلال محبت وی دوی برا وخلو خواه دوی هم نشته پروگرام که اوریدون که تاسیم کولی شوی چې مونږ سره په پروگرام که خپل نظرونه شریک کړي او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټری اسناد ورکړي ستاسې په اند باندې د طالبانو څه ډول پرېکړه ده ورځو شینواری صاحب ته شینواری صاحب که تاسو راته وایي مخکې ایساقزی صاحب هم یادونه وکړه دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي ستاسې په اند باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی او د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسېږي که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام
ډېره مهمه سلام دا ده د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي، او داس یو عالی انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یوویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې زموږ محصل وویل اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژۍ پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسیون یو ډېر دقیقې څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2000 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنې 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کړي د کارونو طبیعت تغیر کوي، دوی خپل کارونه د لاسه ورکوي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د متعلمینو شمېر ډېرېږي، د فراغت نه وروسته د دوی د بیکارۍ او فقر ګراف ورسره لوړېږي، چې مستقیما دا تناسب لري د هېواد د فقر او د ولس د بیکارۍ سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمېر ډېرېږي، هماغومره په راتلونکي کې د بیکارانو شمېر ډېرېږي. ځکه که چېرته دغه علما او کرامو سره موږ محاسبه وکړو، افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي. نور جومات کې یو ملا او یو مؤذن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط پوځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، منیجمنت دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، دغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي، او په مدرسو کې مې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاشکې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساینس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلې، خو بیا یو مقولت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې هدوی د مدرسو نصاب د مرورو بېرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې وو، او هغه چې د اسلام تقاضا ده. ولفعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي، او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخښنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغیرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي، که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي، که کولی شي موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي، دغه نوم یې مشکل نه دی. مهم محتویات دي، که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي، او څنګ کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات، بیا خو ښه ده. ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. هماغه زموږ ښوونځي ډېر ښه دي، ځکه زموږ په ښوونځیو کې 15,500 ساعتونه کې چې په 12 کالو کې متعلمین لولي، په دې کې 2,150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنې په 450 اسلامي هېوادونو کې افغانستان یوازینی هېواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لرل. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي، یعنې زموږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هېوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم، هغه په اوږدمهاله کې دي. اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر له منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د ملا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشر بېلوالی هم له منځه لاړ شي. یعنې ټول افغانان به افغانان او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ باید فاصله له منځه لاړ شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده، او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې تر منځ دا باید له منځه لاړ شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي، او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي، لشپږم ټولګیو ښکته د نجونو پر مخ یا تالکانو پر مخ دوی چې ښوونځي او تزي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړې. دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته او استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو مدرسو ته توجه ډېره ده. اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی د یو مدرسې او ډول، لکه څنګه چې تاسې مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته ده، خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دې نه چې هغه باید خلک زده کړي یا ماشومان زده کړي، اوس د عصري علومو تر څنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسېږي او یوازې دغه ټول تمرکز په دیني علومو باندې ده. دغه توپیر کیدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، که نه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دیني زده کړي به وي.
مننه. یو خبره به لږه واضح کړو چې ما وویل چې مدرسې او ښوونځي ترمنځ اوسنی ژور توپیر دی له منځه لاړ شي، یعنې اوس توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې یوازې فقه او ابتدایي اسلامي مسایل ته شتل شوي کېږي، په داسې حال کې چې ساینس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو پیشنهاد زما دا و چې په مدرسه کې د همدغه مسایل ډېر شي، خو په اوږدمهاله کې دا خو د یو کال کار نه دی. او په ښوونځیو کې چې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنې ښه روان دی، متناسب دی، او اسلامي ساتونه هم ډېر دي، هغه دې نه ودرېږي، هغه ته توجه نه کموي، ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسؤلیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي. که ټول مدرسو ته بوځي بیا فارغان ته کار نشي پیدا کولی، د یو بحران سره مخ کېږي. نو هغه بحران سره چې هغه وخت مخ کېږي بیا به پښیمانه وي. نو چون موږ د افغانستان خلک یو، د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون د نظام یې موږ مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو، همدردي او صادقانه مشوره ورکړو. نو زما مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ، په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښې کافي پکې شامل دي، او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت د لپاره یو معینیت لرو، او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې. فکر کوم دا نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی، او هغه هم زه د هغه زړهخوږۍ له وجه وایم چې دیني علماو سره لرم، چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کېږي، دوی محروم پاتې کېږي او دوی سره ظلم کېږي. نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر، درې زره یا څلور زره یا لس زره ته ورسوئ، بیا فارغان ته کار نشئ پیدا کولی، ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر، انجینر، معلم، دیني عالم، ملا، مبلغ، محتسب، همداسې محاسب، انجینر د زراعت، دا ټول جامع ته ولرئ، بیا نه لرئ، نو مشکل سره مخ کېږي. که دوی وي مثلا او که بل حکومت هم وي، د دغه مشکل د مخنیوي لپاره د دوست نه معقول او په پلان او سنجول کار وکړي. د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري، چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي، دوی سره جګړه کړي، دوی سره قرباني ورکړي، دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وکړي، چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده. ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي په کار ده. کله چې حکومت ته چا په لاس کې، د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري. نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري، روزګار ولري، وظیفه ولري، او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي. په حکومت بار نه شو، د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي، جنجال هم نه کوي. نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسل ده، هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره. نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېرواله نه یوازې هغه فرد ته، بلکې ټولې جامعې ته عینه کې تاوان کوي، ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه ډېر محترم قشر دی، او وزګارتیا یې مایوسوي، او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو له مخې د کم شان سره چې دی هغه دي مستحق دي، هغه سې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي، دوی شدیدې مایوسۍ سره مخ کېږي. نو په دې د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي.
مننه شینواره صاحب، وروسته به په دې لږ ډېر له تاسې جزئیات واورو چې که چیرې افغان ځوانان دغې مدرسو کې زده کړې وکړي، په ټوله کې طالبان دغې مدرسو فارغېږي، څومره به په نړیواله کچه او د افغانستان دننه دوی ته د کار مارکیټ پیدا کېږي؟ اسحاق صاحب، که تاسې ته راشم، تاسې راته ووایئ، تاسې له افغانستانه بهر زده کړې کوئ، او روسیه داسې یو هېواد ده چې په ټکنالوژۍ سنبال ده او ځوانان پکې حتمن پرمختللي وسایلو سره زده کړې کوي، ستاسې پان باندې دا چې د افغانستان اوسني شرایط، که چیرې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي یا په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، دې سره مقایسه کړو، فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولی شي هدی اقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي. فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده. هلال محبت شته، هلال محبت ته به ورشو. محبت صاحب که تاسې راسره استئ، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته وایئ تاسې په هند کې زده کړې کوئ، په هند کې وضعیت څنګه ده؟ هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړي؟ فکر کوم چې د دوی اړیکه هم راسره پرې شوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو. اسحق زی که راسره وصل وي دوی ته به ورشو. اسحق زی صاحب زموږ غږ لرې، مهرباني وکړئ. از ما پختنه مو واخیستلی اسحق زی صاحب، که بیا یې تاسو تکرار کړم. پختنه می داده چې تاسو په روسیه کې زده کړې کوئ، لوړې زده کړې کوئ، او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دی چې دوی د اقل وتوانېږي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي؟
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزې لري. ګورې زموږ یو لوی ستونزه دا ده، دلته افغان محصلین چې دلته راځي حال خو غټ مشکل موږ ته دا تعلیمي نصاب کې ده، چون متاسفانه اکثریت زه خپله ماتب ویلی دی کابل کې دلته خپل د تخصص خاطر راغلی یم. یو ده چې دلته افغان محصلین چې راځي، مخکې تیرو حکومتو کې چې وه افغان محصلین سره یو په شکل داسې ماهوار میاشتنی کومک دولت دخوا نه کړي، خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشاتو شیم مدد معاش چې و هغه ور سره قطع سو. نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خوا څخه مجبور، چون افغانستان کې فقر او بیچارګي به حد ډېر ده، افغان محصلین باید هم درس ووایي هم بل خوا څخه هغه فرصت وخت کې باید دوی که زمینه خپل ځان ته یعنی کار هم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت او خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلینو څخه بعض وخت مثلا دلته موږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعضې مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي، نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي. او یو بل غټه ستونزه ده، هغه دغه تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راځي د تدریس لپاره، په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی بېرته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته. په دې خاطر دا په نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې د تسپختن را باندې راولي. اوس ګوري که تاسو مثلا یو محصل وغواړي مثلا افغانستان کې کوغواړي هغه طبابت بش کې درس وایي طب وایي وخت طب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې دوی اسناد نه قبلي، او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د مملک چې اروپایي مملک حتی د زموږ تاسو نږدې هم سایګان دوی شکایت په چی شلره دوی هغه انتقاد پدی دی چې دوی د تعلیمي سطح چې په افغانستان په پانتونو کې په مکتبو کې دا ډیر ټیټه ده. نو هیله مې ده د دوی حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې هم په کمیت او هم په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي، او هغه بخشونه چې مثلا تخصصي بخشونه دي موږ هم دا اوس نن خدای ډیر ښه کډرون لرو، سبب د دې دغه د مشورو نه استفاده وکړي. زه باور لرم چې انشاءالله کولای شو موږ په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم نه انشاءالله بل ته خوب وترو.
مننه کور ودان استقزه سپرزو نور ملمنو ته دویم را سره وصل شوی دی هلال محبت را سره ده. هلال صاحب تاسو ستړي مشئ، که تاسو راته وایئ تاسو په هند کې یاستئ، هلته په ټوله کې ځوانانو په اړه که راته وایئ دوی ټکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هېوادونو ده چې هغوی ښه ټکنالوژي کاروي، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دی چې دوی وکولای شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي حداقل هغه لومړنیو امکاناتو ته یا ټکنالوژۍ ته دوی لاسرسی پیدا کړي ترڅو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي؟
سلامونه علیکم هیلې، تاسو پرې د سیال او دارنګ تاسو ټول کارکونکو ته ټول قدرمن ملمنو ته هیله ده جوړ جوړ واسي. بالکل چې دلته په هندستان کې افغان محصلین د په مختلفو پوهنځو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساينس د حقوقو کې دي، همدارنګه په سیاسي علومو کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد پوهنځي کې، دی په مختلفو برنامو کې دی مطلب مصروفه دي، او دلته ډیره زیاته ټکنالوژي دی او خو چانس د افغان محصلینو لپاره نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شو نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو منفي تاثیر وکړو لاکه مو امید او هیله چې د دې سره و نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پرې کړی دی خو بیا هم موږ دغه ته متوجه یاستو چې همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو لکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاستو همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي او دلته هر یو محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی نو هر یو محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي ترڅو به تر خپل هیواد ستانه شي او په افغانستان کې اوس بدلون راوړي.
خغله هلال کدارته وای زما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلی دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګه د ماستری اسناد ورکوي هغه چې مدرسو نه فارغ شوي از مینه به خېسل کیږي دوی بیا د اسناد ورکول کیږي. پښتنه دا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته زیاته دوی ښه ټکنالوژي کاری تاسو یادونه موکړه چې په هندستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکړي. خو پښتنه دا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول پکار دي چې د اقل هغه نمرنی امکاناتو ته دوی لاسرسي پیدا کړي یا و په هیګي په ټکنالوژي باندې وی کاری.
ګوره زه به لومړی تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کوم عمر کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغه ته اتوماتیکلی دوی ته د لسانس یا د ماسټرۍ د برنامې ډیګري ورکوي. نو دغه پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې صدا مطلب حق باندې نه ده ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه دولس کاله مکتب پوره کړي بیا د هغې څخه لسانس لاړ شي لسانس څخه بیا ماسټرۍ ته لاړ شي دا ډېر اوږده دوره ده او دا ډېر تکلیف غواړي او دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي د هغې څخه وروسته دوی ته د ماسټرۍ د لسانس اسناد ورکی. نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کړو ځکه دنیا چې وګورو ډیره زیاته پرمختللې ده او ډیر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډیر زیات کار کوي همدارنګه ټکنالوژي ته ډیر ځینې سره چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده دا ټولې ټکنالوژي وجه ده او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وی هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډیر زیات ضرور دی او دا زمينه برابرول چې دای تڅنګ دغه سہولت برابر شي دی وکول شي افغانان ډیر به خداد خلک دي او په ډیر افسوس به دا وایم چې د زمينه د څه برابر ده چې نشي کولای چې دای په خپل پرمختګ کې همدار خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس وایلو باندې یا کم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولای شي هغه نه برابر ده چې په افغانستان کې ډیر زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي د تعلیم زمينه برابر نه ده همدارنګه بند نور د ازادۍ بندیزونه دي نو څنګه یو انسان وکولای شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي. زما په نظر چې ډیر زیات مشکل ده خو بیا هم دا خبره کوم چې ځوانان باید خپل ځان ډیر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي ځکه چې دا سره د هیوادونو ځوانان کولای شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو زمونږ رهبرانو که خوا وو او کدا وو داخل دي نو هیڅ هم نه دي کړی مشکل ډیر زیات دي نو خصوصا دای باید ټایم قدرونو ته ورکی ځوانانو ته ورکی نو
مننه هلال صاحب تاسو ته بیرته راځم کور ودان اوریدونکو ته پته مده اوریدونکو ته بور شو سلام ستړي مشینو مراته واخلې د کوم ځای ماړي کني ولیدا
مننه ځوان دې چې کوم ترخیل هم
وکړ ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه تاسو ته نظر او تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي؟
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام دی دا د اسلام نه دی نشه ما امدام خدای نو تاسو چې کوم نو تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکي او خپل د غزنی لپاره همدغه د طالبانو په څیر کې د ډول کې د ما په نظر باندې دا ډېره ښه خبره ده. موږ تاسو کولای شو چې علم باندې اسلامي حقوق نړۍ ټوله په علم باندې تر مخ وي. یعنی افغانستان
ترخیل صاحب لکه څنګه چې مخکې شینواری صاحب یادونه وکړه که چیرې دغه کوم کسان چې له دیني مدرسو نه فارغیږي او د هغوی په خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کار هم پیدا شي، د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنه شته که چیرې ټول دیني عالمان شي دوی به چېرته کار کوي، چېرته به په دندو ګمارل کېږي، عاید به یې له کومه کېږي؟
دغه خبر داسې سره ده چې واسان دا خو د نړۍ یو خبر ده موږ د څه چې هر هرڅه کې ملي ضرورت لري یو واجب دی. دا خبر د دې کلم کې پات نه کوي چې دا موږ د څه چې کار دا خبر ټول مولانا علمان چې نو هغه دا خبر ده دا نه وځي چې دا څه کوي کوم د څه چې په څه کې ضرورت لري، ډاکټر څه ضرورت لري، انجینر څه ضرورت لري، موږ د څه چې کورونه جوړ کړو له تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري، موږ تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لري. زما فکر باندې کثیر دا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په تاسو هر نړۍ په معیار باندې عزت لري او نړۍ سره کم یو معیار باندې روان شي دا خو ډېر څه خبره ده. دا خو د موږ تاسو د افغانانو هغه ټول کوم هلي چې وګړو کې هغه به ټول پوره چې څنګه 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 ورته انتظار کړی دا خو خبره ده. بیا هم زه هیله کوم چې نوی عمارت نه نورو عصري زده کړو ته توجه ده.
خو استاد پان باندې که چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته، دا هم لویه خبره ده چې څوک له مدرسې فارغېږي. هم داسې ده،
زه داسې وایم ما دا په موضوع کې ده ځوان چې له نه شته داسې هم کده جوړ کړي او سړی حاجي اقل د واده نه د باقي واده سره تېږي اوس کې اوس قرآن کریم فاطمه اغم ادي اصل زده هم راکیږي چې مثلا نو لو حول بني هغه دې سلمانه وي دي دواخانه دي سبخانه سر کوي هغه څه مو کړه موږ نه څه څه هغه دې څه خبره موږ په پښتو کې هم چل لري او چې دې څه دې څنګه په دې کار دا موږ څه دي نو هغه زه وسه نه چې هغه څه کړه خو هغه څه نه یاري نه کړی زمينه مو شای چې یو اسلامي راځي
ترخیل صاحب کور ودان چاړي کې مونیولې وو او په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظره ښه دی خپل نظر مو سره شریک کړو. وربشو بلال عمر ته عمر صاحب تاسو ستړي مو شي بخیر راغلي. تاسو راته کده د یو ریدونکو د دې نظر نه پیل وکړي دی وی چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه اسناد ورکول کېږي په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کېږي دا له نشنه ښه ده. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د پانتون استاد یاستې، حتمن تر لسانس پورې تر ماسټرۍ پورې به مو زده کړې کړي وي. اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړې کوي او دوی دغه اسناد ترلاسه کوي، فکر کوئ دا له نشنه ښه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه غل شال تاسو ټول درنه مننه ته پرې وخت سره شمار لکه جنتی سم دی او موږ شکایت چې تاسو یې باندې برګرام ته اشتراک کو په صورت کچې په طالبان د اوسنۍ اقدام ته چې د مدرسو فارغینو ته دوی اسناد ورکړي او بل اخر دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي ازو بلګ و شاته لاش په چیرې مو تاسو ګور په افغانستان کې د افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده. معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبونه شتون درلودل، حتی موږ په افغانستان کې ډېر دولتي مدرسې موجوده اوس هم مخکې هم موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغه کېدل او به دیني علوم زده کول او بالاخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول. دا نه وروسته دوی کولای شي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي په دیني علومو کې یا داسې نور علومو کې. په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هر ځینه فارغي که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پوهنتون ده، باید هغه مسلکي هغه متخصص نیرو ټولنې ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد وخوري. یعنی هغه څوک کچیر د یو علمي مرکز نه فارغېږي او هغه سبا ته ټولنې ته په درد وخوري یا ټولنې کې کار نشي کولی یا ټولنې کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولی، نو دا غواز مو په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي. البته که چیرې مونږ تاسو ګرو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه خارجېږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي، یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري. لیکن اوسني عصري علوم سره که چیرې مونږ تاسو ګرو خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل ناګاهي ولري، یا په اوسني عصر کې بدون له اوسني ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا دغه پرمختللې نړۍ څخه چې دغه ابزار رامنځته کړي بدون له دوی نه متاسف نشي کولای چې خپل ژوند مختوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې دغه اداره مختوي سو. نو دا ضروري او مهم ده. زما نظر دا ده چې چیرې یو څوک د مدرسې نه هم فارغېږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دغه اصلي علوم اضافه شي، تر څو که چیرې یو څوک په فارغي کې دغه مدرسې نه دی وشي کولای د دیني علوم تر څنګ خپلې ټولنې ته هم خدمت وکړي. اوس دا په دې معنا نه ده که چیرې یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به ملا فارغېږي، هغه به قاري فارغېږي. زما نظر ده چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي. ولې دغه درس که چیرې فارغېږي دا فقط په دې معنا چې کله فارغ شوه دا به لاړ شي په مسجد کې امامت وکړي. زم کولای شم د مسلمان په توګه د دیني علومو زده کړم، د دیني علومو زده کړې تر څنګ زه شم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم، یو ښه ژورنالیست اوسم، کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټوله کې زما نظر دا دی،
په بخښنه سره مخکې شنیوارې سبا یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې په کافي اندازه باندې دوی هغه دینی علوم ته وخت ورکړی و هغوی د ساعتونو هغه شمیره یاد کړو چې ماته دقیق اوس په یاد نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخو ته کرا شو، فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی بیا وکولی شي په انجینري برخه کې کار وکړي، یا وکولی شي یو ژورنالیست شي، یا وکولی شي یو ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې ستونزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نورو هیوادونو ته، هلته که چېرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي، دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا رابه شم دا نږدې پاکستان ته، په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپله دولت ایجاد کړي دي د پاکستان، او یو کس چې هلته دیني علوم زده کوي هغه نو څه شکل فارغي دوی یو مسلک هم دی دیني علوم ته څنګه زده کوي. مثلا ډیرای کسان دي چې په پاکستان کې دیني علوم زده کوي هغه نو څه دوی هغه مسلک مثلا دی پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایی افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي، دوی وروسته کولی شي چې لاش خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي دوی کولی شي په نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیاتو کې یا داسې نورو موضوعاتو دوی لاش خپل هیواد سره خدمت وکړي. یا که چیرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر، لکه عراق، دا هیوادونه دي چې یو څوک دیني مراکز کې دوی زده کړي کې د دینی زده کړو تر څنګ دوی اصلي علوم مطالعه کوي. مثلا که چیرې اصول د الازهر پوهنتون څخه فارغېږي نه تنها دا چې یوازې دینی علوم زده کړي بلکې دوی کولی شي په کمپیوټر سره لاسرسی لري، داسې نور نوي ټکنالوژي مسایل سره، اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دغه کې هم دوی کار کوي. مثلا که چیرې موږ اوس لاړ شو هند ته، په هند کې د دیوبند یو غټه مدرسه ده چې دغه مدرسه کې د دینی علومو تر څنګ عصري علوم تدریس کیږي، او بلاخره هغه محصل چې فارغېږي هغه هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي بلکې د دینی علومو زده کړې تر څنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک دي لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله هلته درس وایي یوازې به دوی دینی علوم زده کړي. نو خو به دایي که چیرې موږ غواړو چې دوی ټولو ته د کاري زمینه برابر شي او دوی وکولی شي د هیواد په هر برخه کې، نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې دغه دینی تعلیمات، په هر برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت، نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه خصوصاً د تحصیلات وزارت، د معرف وزارت باید په حسابونه کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغه کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینت او هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته که چیرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی، در حالی که موږ اسلامي ټولنې سدس یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي، بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي هم دیني علوم زده کړي، هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته هم وړاندې شي. بلکې چیرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دیني برخه هر څو چیز دغه دیني برخه د نور زده کړي، نور د مکتب او پوهنتون او عصري علومو سره کار نه لري، دا هم یو اشتباه نظر ده. یا که چیرې مثلا یو څوک دی مکتب ته یا پوهنتون ته نور وزی باید دغه دینی علوم نه زده کوم، فقط یوازې دغه برخه کار کوم، دا هم ستونزه لري. یعنې په ټوله کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړې وکړي، هم دینی زده کړې وکړي او هم مسلکي زده کړې وکړي، چې په راتلونکي کې د خپلې ټولنې او د هیواد لپاره د خدمت جوګه وګرځي.
کدام راته وایي عمر صاحب، اوس مهال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی په کوم مدرسو کې، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې، په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې پکې دینی علوم زده کیږي، که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي، فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره د اوس له افغانستانه وتل دي، څومره اړتیا به پیدا شي او د کوم کسان چې فارغېږي دوی د بچرته کار پیدا کیږي؟
البته دا خود دی دولتونو مکلفیت ده، ځکه اوس ګوري کچیر مثلا منتسو ګور د اقدام چې طالبان کړی، ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول، ما په یک فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیستم کې ډېر بنظمیان وي. یو لږ بنظمیان څه دغه چې یو څوک به دوه کاله او درې کاله او پنځه کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، یو چا چې لس کاله درس ویل هغوی به فارغ دل، بالاخره د سربندیان به کېدلې او دوی به د د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کوو. نو دغه خپل یو ستونزه ده، کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې کثیر د هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحې په اساس دغه شرایط تکمیلي مکولي شوغو ته موږ دی او د نظم د مسکلو لپاره یو سند ورکو. زموږ نظر دا کوم مشکل نشته، دا کوم هغه ستونزه ده، ځکه په دې ممتاز کولای شو چې د خلکو مدرسو کې یو نظم رامنځته شي، هر هغه څوک نشي کولای چې تلته مداخله او بل اخره راشي د مدرسو نه خارج شي او بل اخره ټولنه ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کی چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنی کچیر متاسو ګورو کچیر په حکم علمیت کمی مخامخه به دا په ټولنه کې سوز ديږي، ول کچیر د دولت خو دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصولو برابر وسی دوی ته مسند ورکو، نو دا به ډیر خیر کم یا د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامنځته کی. او دا چې د کاري زمینه لپاره د کاري زمینه لپاره دا د دولت
په بخنه سره فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به بیا وکولای شي د افغانستان درد دوا کی؟
البته د افغانستان درد خو داسې درد نه دی چې یواز مونږ تاسو بیا وقشل باندې دغه درد دوا کوي. افغانستان بالکل کثیر ممتاز هم دغه د ذکر برخه وګورو، د افغانستان درد د څو درد چې مونږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، مونږ تاسو په هر برخه کې مسلکی کسان ته ضرورت لرو. نو کثیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجوده، لکه څنګه چې مونږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې نظم موجوده چې چا به دولس کاله مکتب ویلی بیا فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی بیا لیسانس شو، دوه کاله درس ویلی بیا ماستر شو یا دکترا شو، که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی د کلونو مشخص شي، د دوی د نصاب باید مشخص شي، او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي. په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا په ډېر شکل مواد مدرسو کې نه تدریس شي، دغه باید اصلاح شي ترڅو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو، او کچیر یو څوک نور د مدرسې څخه فارغېږي دا باید دیوات په درد وخوري. کچیر مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغېږي دا اوس نشي کولی چې د هیواد په نور بخې کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید سخت تدابیر ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا ګرځم ستاسو لستې خبرې به وارم. شنواره سپ تاسو ته راځم، دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی پرته له دینه چې دې ته یو ګورش په مدرسو کې څه تدریسیږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې ته مدرسې فارغینو ته د ماستری او لیسانس اسناد ورکول کی پټول کی غزمانانو چې په دغه برخه کې کلون زده کړی کړی دی ماستریانې کړی دی څون ور باندې غیس کولای شي او دوی څومره نه هلی کولای شي ځکه په ما استلا باندې کې موږ ګور افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلګي و څلور پنځه کاله درس وای فارغيږي خو کڅوک ماستری کوي نو هغه به تلس کاله عمر ور باندې مصرفوي دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي او ستاسي پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماستریانې کړي لام افغانستان کې دي څه ده
خدا دو اړخه یو خو نوم مسله ده کنه چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس دوی په حقیقت کې نه ماستر کې نه ډاکټر کې دوی مړ ده ده چې کته د یو ماستر د طب یا د انجینرۍ یا د حقوقو یا د زراعت پوزیشن اخلي یو داس چاته ورکه چې هغه یې په زراعت او په طب نه پوهیږي نو دا به د قران د سری حکم مخالف کار دي ځکه چې امانتونه اهل ته وسپاري نو نوم یې دونه مهم نه دی مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې به نه اهل خلکو ته یو اهلیت ورنکي یعنی زه هغه ناست ده په دې نه نه مو ممی ته یعنی په دغه مشخصه برخه کې نه کوي او هغه وظیفه ورکول کیږي دغه بیا جامع توان دی دا یو مسله دویم یو مسله بل زه غواړم چې تاسو له درجه ولر نه وایم چې اسلام خو ډیر جامع دین دی کې ډیر واضح ټول شیان معلوم دي یو علم په هغه سطح دی چې سړی خپل خالق وپیژني حلال او حرام وپیژني او خپل ژوند طرز وپیژني دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي که په جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت دی دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین دی چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري همدا ډول په جامع کې که 2000 یا 1000 یا 1500 د طب ډاکټرانو ته او په بیل بیل رشتو کې داخله جراحي بشوګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت دی او د جامع کې دغه ډاکټران نه او د ناروغي نه خلق مریضي سختي یا خدای نه خصمت مرخ سره مخ کیږي بیا د ټوله جامع مسؤوله ده نو دا مکلفیت دی هم دا ډول انجینران څومره انجینران جامع ته پکار دي که موجود نه دی دا ټوله جامع په دې باندې مکلفه ده یعنی په دې صورت کې د جامع د ضرورت مطابق د دیني علماو شمیر او اندازه د طب د ډاکټرانو شمیر د انجینرانو د خوخدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د امر اندازې نه چې کمی د ټوله جامع کې مسول ده او په دغه اندازه د دوی روزل فرض عین دي په ټوله جامع باندې نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې د زمارت پیشنه ده چې دوی ایواز شواري خبرې نه چې په ماستری چاته ورکو خوشاله شي یا دینی علماو ته چې شپه کال مدرسې ویلې د ماستری سند یا ډاکټرا ورکی فوق ډاکټرا ورکی فقط که اویت سګټ نن نرسې اویت د کیسه مهارت ځکه چې وظیفه پیدا کی او چې وظیفه پیدا کی دوه فائدې وو کوم بزن ته مش خو چې بل بجامې په پرمختګ کې برخه واخلي مون خو هیڅ کله نیولې چې دینی علما او د جماعتونو ملای امامان او متخصصین د نویات هم وی مګر په اندازه او کوم خبره چې کو د ټول ملت د رفاه لپاره کو که مونږ د 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای ضرورت لس زره دی دا یو لکه نوي زره به وزګار او بیکار ګرځي او یو قسم به ځان محروم احساسوي دا د نظام سره بیا خدا پیدا کیږي کې نه پیدا کیږي په مقابل کې بیا شورش کوي مقابل کې بیا حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک دی قانیو کې څوک بازار سودا راوړي څوک د کور تنظیم کوي دا ټول هم د یو کور باندې ده دا جامع هم یو فامیل دی یو لوی فامیل دی دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا به باید کیس مکمل ځکه چې کدي خاني باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاور باولې یوه شتم پیړۍ کې د ټول نو مهم وس ټکنالوژي او ساينس ده کته دیني علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باندې کې مو چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسېږي
مننه شینوار صاحب چې
نن دا خبره انده چې دوی د پلان مخې ورشي
مننه کور ودان شینوار صاحب لن تاسو ته راځم ایڅخ ځای صاحب لن تاسو رستي خبرې اورم پلان لکه راته وایي چې وخت ډیر کم ده ایڅخ ځای صاحب که ما غوړی مې راوړم
مؤسسه او پیسې ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله ده چې بله بله تاسو ښه
ځوان مې راوړم
پیسې مؤسسه او پیسې ځوان د افغان ټولنې یو تو پیشنهاد دلارم. اول پیشنهاد میده ده گوره زخ نتنها زه اکثریت افغانان محصلین افغانان زوانان دی اغو توقع داده چه گوره مش ده مخالف ده اصلاحات نه اصلاحات دیر خک کرد اصلاحات را وستلسی وزم په وخت یو شی چې قابل د اصلاحي دغه د بینوړل خې اشتباه کرده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپته فیصد یو نیمګړی سختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو. مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای به 4 کال پانتون وای به 2 کال ماستری یا ډاکټرا ویل به هغه خپل درجه خسته او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامع به نه فکر نه نو هیله متغه د دوی نم کوشش وکړي چې دغه سخته شل کال کې چو دا که اصلاحات پکې راوړي خدا ټول چې دوی رسم مطلق دا د بین ولې دا اشتباه کار د زما په نظر مخالف بل دلیل خواهش او هیله متغه هغه څوک بله بله بل بل د خواهش متغه هغه څوک چې ګور اهل د خبره کوشش دی وکړي د غوڅ څخه د مشوره واخلي تخصصي بخشو کې نو زما هیله دغه او ډیر ساده نمونه او مثال کول اس مثلا د همسایه ممالک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه چې ان شاء الله د
نوموړي امارات په دغه صاحب کور ودان شته او سي وخت ډیر کم د چنه شو کولای هغه د نور ملمنو ته مور شو د تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او له تاسو قدرمنو ملمنو چې ما سره په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت پوهنی مرستیال ابراهیم شینواری د پانتون استاد بلارم عمر په روسیه کې د طب پانزي محصل حکمت اساقزی او په هند کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې زما ملمنه شوي له تاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه او له هغو دوه ملمنو بخښنه غواړم چې نشي کولو د وخت د کمښت له امله دوی ته او د دوی رسته خبري واخلو تر بلې خبرونه خي چاري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. عبدالقادر دلداریم لا پختیا ولې د چمکنې ولسوالۍ څخه د طالبان کوم اقدام کړی دی کنه د زخپل هم تایید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی ځکه زه هم د مدرسې ولایم زه دا تایید کوم چې بس ښه کاری کړی دی.
سلامونه رفیع الله یم له پکتیکا ولایت نه. دا پیغام خو د لیسانس ځوانانو په فکرونو باندې منفي تاثیر کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه کائنات عزیزی غواړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کړم. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ته ورکول کیږي دا چې زیاتره عصري زده کړې ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدرسول کیږي او نه هم موږ کولای چې هغه زده کړې په مدرسه کې ترلاسه کړو ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسه کې دیني عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي خو له عصري زده کړې نه ترلاسه کیږي نو موږ نشو کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه زده کوونکو سره سیال شو یا هغه کار ومومو چې موږ یې په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو یوازې ځینې زده کړې نه دي ځکه د دنیا هر ډول زده کړې ترلاسه کول مهمه ده ترڅو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا زه سمه پرېکړه نه بولم ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر چې دا امکان نه لري نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماسټریانو داسې نورو ډیګرانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی په کلو کلو یې زده کړې کړي دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغه کسانو حق ځای کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي په کلو کلو یې زحمت کښلی دا ډیګریان د هغو کسانو حق دی دا د هغو کسانو حق نه دی. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي خو دا معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغه ته د سند ورکول شي هغه ته د ډیګري ورکول شي خو د دیني زده کړو پر اساس د عصري زده کړو پر اساس نه.
السلام علیکم و رحمت الله. نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه پریکړه چې ملایم ته لیسانس یا د ماسټری سند ورکوي زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف به سند ترلاسه کړی او تعلیم به غونه نه وي او نه تعلیم به نه کړی د غونه پوهه به نه وي د ماسټری په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه وي دا خلکو ته دغه شانتې سند ورکړل شي او بیا دغه خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شانې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه وي.